شما.
ممنون، سلامت باشید، بخیر باشید.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې دي. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پایل به په خبرونو باندې وکړو. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی د سورلیا هلیکوپټر د منډلو حادثو لا نتیجه نه ده ورکړې. د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان د سورلیا هلیکوپټر نن له غرمې وروسته ختیز آذربایجان ولایت یوې ځنګلي سیمې کې سخته ناسته کړې یا احتمالا لوېدلې ده. د ایران د روغتیا وزیر بهرام عین اللهی خبر شبکې ته ویلي سیمه ډیره تیاره ده او له همدې امله د نسکورې شوې هلیکوپټرې لټون سخته ده. په دغه پروګرام کې به وروسته نور هم په دې اړه جزئیات واورئ. طالب چارواکو تایید کړی چې په فاریاب کې سیلابونو شپږ شپېته او په غور کې 50 کسان مړ کړي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي په غور کې سیلابونو ماشومان هم مړ کړي او زرګونه کورونه ویجاړ کړي دي. یونیسف ویلي په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډېره تراژیدي زغمي. هم مهاله د نړیوالو سازمانونو یو شمېر چارواکو او افغان سیاسي څیرو له مرسته کوونکو بنسټونو او تمویلوونکو څخه غوښتي چې سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي. یو شمېر سیلاب ځپلي هم وایي که مرسته ورسره ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي. پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې په ډیورند کرخه د طالب ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ له څو ورځنیو نښتو وروسته دواړو لوریو پرون په اوربند موافقه کړې ده. د راپور په اساس دا هوکړه پرون په ډیورند کرخه د خرلاچۍ په سیمه کې د یوې جرګې په پایله کې شوې چې د دواړو خواوو چارواکو هم پکې برخه درلوده. جرګې د هر ډول سوداګرۍ او تګ راتګ لپاره د خرلاچۍ دروازې د پرانیستو وړاندیز هم کړی او تر څنګ یې د سېشنبې په ورځ د یوې بلې جرګې په رابللو هوکړه کړې. د تېرې اونۍ له وروستیو راهیسې تر شنبې ورځې د پکتیا په ځاځي اریوب ډنډې پټان او د خوست په ځاځي میدان ولسوالیو کې چې ډیورنډ کرښې پرتې دي له پاکستاني عسکرو سره د طالبانو د ځواکونو د نښتې راپورونه ورکړل شوي. په دې نښتو کې دواړو لورې ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم خپاره شوي، خو نه طالبان او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه رسمن څه ویلي. د قرغیزستان او پاکستان چارواکو وروسته له دې سره ولیدل چې په بشکک کې د بهرنیو محصلانو خلاف په تاوتریخوالو کې لږ تر لږه 9 ټاپیان شول. د قرغیزستان د بندنیو چارو وزارت مرستیال اوازبیګ اتاخانوف نن په بشکک کې د پاکستان له سفیر حسن علي زیغم سره ولیدل. اتاخانوف وویل وضعیت تر کنټرول لاندې دی او قرغیز چارواکو د شوې پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. پرون له بشکک څخه نږدې 140,000 پاکستاني محصلان په یوه الوتکه کې پاکستان ته ولېږدول شول. او ملګرو ملتونو ویلي دي د غزې په جنوبی ښار رافه کې د اسرایلو د بریدونو او پرزینو برخو د سختو بمباریو له امله شاوخوا 800,000 فلسطینیان چې د غزې په دې جنوبی ښار کې پناه اخیستې وه تېښتې ته اړ شوي دي. ازادي راډیو څخه مو خبرونه واوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پانی ازادی راژیو دات کام تور شه و سمرزو ده پروگرام ده مطالب و معرفی تا. سر مطلب دادی چې د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان د سپرلی الوتکه نن په ختیځ آذربایجان کې لویدلې، خو راپورونه ویلي چې دوی الوتکه سخته ناسته کړې ده. چارواکو او د ژغورنې ډلې وایي چې لا سیمه نه ده موندلې. د ایران د روغتیا وزیر بهرام عین اللهی ویلي
تا همه نیروهای امدادی مشغول دو سه جو هستند. متاسفانه شدیدا منطقه مه و اگر که تصویری اگر با من اطلاع درگار کنید بهتون نشون میدم.
شاوخوا 3 ساعته کیږي چې د سید ابراهیم رئیسی د سپرلی الوتکه په ختیځ آذربایجان ځنګلي سیمو کې لویدلې ده. په دغه پروګرام کې به وړاندې په افغانستان کې د سیلابونو د بهیدو په ارتباط هم تاسو ته رپورټونه ولرو. دا چې په فاریاب او غور کې لږ تر لږه 114 کسان په وروستیو سیلونو کې مړه شوي دي. د فاریاب یو اوسیدونکی وایي
د ماماګي په نامه باندې یو کور دی، درې دانه زامن او یو دانه یې هم کورواله، یو دانه املور. دا خو مکمل ګرځ وړي دي، نو دا درو دانه جسدونه پیدا شوی دي او د دوه دانه دانه نسته، تر اوسه نه پیدا شوی. ډیره خساره رسولې ده بخې.
نور مسایل هم لرو، هیله تر پایه مو ملتیا وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د سپرلی هلیکوپټر د منډلو هڅو لا نتیجه نه ورکړي. د ایران د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د سپرلی هلیکوپټر نن له غرمې وروسته د ایران په ختیز آذربایجان ولایت کې په یوې ځنګلي سیمه کې سخت ناسته کړې یا احتمالا لویدلې ده. د ابراهیم رئیسی د هلیکوپټر د حادثې په اړه د لومړنیو راپورو له خبرېدو څخه باندې درې ساعته وروسته رسنۍ او ایراني چارواکي وایي لا د دې الوتکې د احتمالي سقوط ځای نه دی مندل شوی. د ایران د روغتیا وزیر بهرام عین اللهی خبر شبکې ته په دې اړه باندې ویلي چې سیمه ډیره تیاره ده او له همدې امله د نسکوري شوي هلیکوپټر لټون سخت ده.
همه نیروهای امدادی مشغول جستجو هستند. متاسفانه شدیدا منطقه مه و اگر که تصویری اگر با من اطلاع درحال کنید بهتون نشون میدم که شدیدا منطقه مهالوده و به همین دلیل امکان جستجو خیلی سخته. ما کلیه امکانات درمانی رو اتوبوس آمبولانس تیمای پزشکی متخصص طب اورژانس جراح همه رو در محل مستقر کردیم و امیدواریم که بعد از اینکه پیدا شد ما اقدامات درمانی رو ان شاء الله بتونیم که انجام بدیم.
د ایران د روغتیا د وزیر په خبره چې د سیمې خراب لارې او لړې او بارانونه د دې لامل شوي چې د لټون او ژغورنې ډلې لا د الوتکې په موندلو بریالي نشي. عین الله هی همداراز ډاډ ورکړی دی چې د ایران د ژغورنې ادارې لخوا امبولانسونه او مرستندوی ډلې سیمې ته په لار دي او د الوتکې د موندلو لپاره جدي هڅې کوي. ځینې راپورونه دا هم وایي چې ښایي د لټون عملیات د هوا په تیاره کېدو سره لا ستونزمن شي. اخوا یو ایراني چارواکي رویټرز ته ویلي چې وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. دغه چارواکي زیاته کړې چې د ابراهیم رئیسی د هلیکوپټر له لویدو وروسته د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر ژوند له خطر سره مخامخ دی. دغه چارواکي رویټرز ته همدارنګه زیاته کړې چې موږ هیلمن یو، خو د الوتکې د غورځېدو له ځای څخه خبرونه راغلي خبرونه او معلومات ډیر د اندېښنې وړ دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو ویاند د ازادي راډیو د فردا څنګه ته ویلي موږ د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر د سپرلی د هلیکوپټر د احتمالي سخت ناستې په اړه راپورونه په دقیق ډول تعقیبوو. هغه زیاته کړه موږ به په دې وخت کې نوره تبصره ونه کړو. سید ابراهیم رئیسی ساداتی د ایران ولسمشر دی چې د 2018 کال د اگست په دریمه باندې د دغه هیواد د ولسمشری ټاکنو څخه وروسته د ولسمشری لوړ وکړه او د ایران د اتم ولسمشر په توګه باندې خپل کار پیل کړ. سید ابراهیم رئیسی د راپورونو په اساس درې شپېته کلن دی او تر دې پخوا د ایران له انقلاب وروسته په قضایه قوې او په نورو دولتي مقامونو کې کار کړی دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته.
طالب چارواکي وای په فاریاب کې سیلونو شپک شپې ته په غور کې 50 کسان مړ کړي. د ملګر ملتو د شمیرو په اساس باندې په غور کې سیلابونو غړو ماشومان ته مرګ ژوبله رسولې ده او زرګونه کورونه ویجاړ کړي. یونیسف ویلي په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډیره تراژیدي زغمي. په دې اړه باندې سنا کاکړ یو ریپورت جوړ کړی دی چې په ګډه سره اورو.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو د لړې په دوام په غور او فاریاب کې د جمعې او شنبې د ورځې سیلابونو خلکو ته درنه ځانې او مالي زیانونه اړولې دي چې ویل کېږي له سلو زیات کسان یې مړه کړي دي. په فاریاب ولایت کې د طالبان حکومت د ولی ویان اسمت الله مرادي رسنیو ته په لیږدول شوي ویډیو کلپ کې په یاد ولایت کې د شنبې ورځې د سیلاب د تلفاتو د تازه جزئیاتو په اړه وویل.
سیلاب خورشان په دې شب د ضرورت فاریاب سره زرګشت کې در برګیرنده ولسوالۍ ګرځي.
په هغه سیلابونو کې چې تیر شپه د فاریاب ولایت په ګرځیوان، بلچراغ، قیصار او چلګزی ولسوالۍ کې راغلي وو درانه مالی او ځانی زیانونه اړولي چې په پایله کې شپږ شپېته کسان مړ مړه 15 ټپیان او 8 تنه لا دره کړي. دا په داسې حال کې چې د پرون ورځې سیلاب کې 33 کسان ډیر شهیدان شوي وو.
در سیلاب دیروز بیش از 18 نفر د نړۍ ولسوالۍ
ها خو بیا د طالبان حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان مفتی عبدالمتین قنی په خپل اکسپانه په غور ولایت کې د سیلابونو لامل د مړو شمیر 15 کسه خوده. پرون په غور کې د طالبان حکومت د ولی ویان عبدالواحد حماس هم ازادي راډیو ته د شمیرې تایید کړي وي، خو هغه د هم ویلي و چې او شمیر کسان نادره کدي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف د می په 13 په خپل اکسپانه د غور ولایت له سیلاب ځپلو سره د خواخوږي په څرګندولو سره لیکلي یا د سیلابونو ماشومان هم مړه کړي او په زرګونه کورونه یې له منځه وړي. یونیسف یاده کړي چې په افغانستان کې ماشومان دا مهال ډېره تراژیدي زغمي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق دغه شان سیلاب ځپلو ته د مرستو راجلبولو خبره هم کړې ده. هممهاله د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د جمهوري نظام پر مهال د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله له نړیوالو مرستندویو بنسټونو او تمویلونکو څخه یې سیلاب ځپلو سره د مرستو او د دوی د لاسنیوي غوښتنه کړې. د غور او فاریاب ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلي همایي که ورسره مرسته ونه شي یو بشري ناورین به رامنځته شي. د غور ولایت د مرکز اوسیدونکي بشارت او د یاد ولایت د مرغاب ولسوالي اوسیدونکي سیاوش ازادي راډیو ته وویل
مردم یک خانه شون به اثر سیلاب ها آواره شد.
هغه خلک چې کورونه یې د سیلابونو له امله له منځه تللي د اوسیدو لپاره ځای او د خوړو لپاره ډوډۍ نه لري. د مرستندویو بنسټونو او خیریه موسساتو لخوا تر اوسه کوم عملي اقدام نه دی ترسره شوی. که پاملرنه ونه شي یو انساني ناورین به رامنځته شي.
اگر توجه صورت نگیره یک فاجعه انساني رخ میدهد.
مردم خسارات زیادی دیدن تا از خانه گرفته
و خلکو تا ډیر زیان رسیدلی. لوکورونو څخه نیولې تر کروندو پورې ټول له منځه تللی. هغه ولسوالیو ته چې ډیر زیان رسیدلی هغه شهرک او مرغاب دي چې اوسیدونکي په غونډیو کې شپې سبا کوي.
شبها را در تپه هڅه کردن.
د فاریاب ولایت د چلګزی ولسوالی اوسیدونکي عبدالکریم په یادی ولسوالی کې د سیلابونو د ځانی زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ماماګي په نامه باندې یو کور دی، درې دانې زامن او یوه دانه یې هم کورواله، یوه دانه هم لور. دا خو مکمل ګرده وړي دي. نو دا درو دانه جسدونه پیدا شوي دي او د دوو دانو دانه نشته. تر اوسه نه پیدا شوي. ډېره خساره رسولې ده. بخې کورونه نړولې دي، مالونه وړي دي.
د یادونې ده چې د غور او فاریاب ترڅنګ له بدخشان، تخار، سرپل او نورو ولایتونو هم له تېرو څو ورځو تر سخت ورښتونو وروسته د سیلابونو راوتلو راپورونه ورکړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د سور د میاشتې د 28مې سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځنګړي ډول شمال ختیځ بغلان کې د سلګونه کسانو ژوند واخیست او زرګونه کورنیو ته یې مالي زیانونه واړول. مخکې تر دې هم په ګڼو نورو ولایتونو کې ورښتونه او سیلابونو چلړې له کوچني اختر راهیسې پیل شوي خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. له دغو سیلابونو څخه زیانمن شوي مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ د سیلونو په ارتباط مو واورېدل چې په فاریاب او غور کې سخت ورانه کړی دی. ګڼو خلکو ته ګروبلی رسیدلی دي. ماشومان هم د مړو په ډله کې زیات دي. په غور کې تمکی غوالته د راپورونو په اساس د ورستې سیلونو له امله په دغه ولایت کې د منار جام شاوخوا 10 متر په اوبو کې ډوب شوی او دغه څلې د نړیدولو ګواښ سره مخ دی. یو شمیر فرهنګیان په دې اړه د اندېښنو په خولو د طالبانو حکومت او د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونیسکو غواړي چې د دې تاریخي څلې ساتنې او پالنې ته جدي پام وکړي. په غور کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو بیا ازادي راډیو ته ویلي د منار جام د څېړنې لپاره سیمې ته یو پلاوی استول او د ټیم له راپور وروسته به په دې اړه اقدام وکړي.
په غور ولایت کې د تیرو دوه ورځو سیلابونو د دې ولایت خلکو ته د ځاني او مالی زیانونو دا ډولو ترڅنګ د دغه ولایت یو لرغونو عبادتو منار جام هم د نړیدو لګو اکثر مخ کړای دی. ازادي راډیو ته پیور رسیدلی ویډیو کې ښکاری چې سیلابونه د چلی تر رسیدلی او د نړیدو له خطر سره مخ کړای دی. د غور ولایت سیمه ییزې سرچینې هم تاییدوي چې سیلابونو منار جام تر 300 مترو پورې اوبو کې ډوب کړای چې هر شیبه د ویجاړېدو امکان شته. د غور ولایت یو سیمه ییز خبریال احمد شاه موحد ازادي راډیو ته وویل
در دوه ورځې گذشته سیلابای ماتیشي
په تیرو دوه ورځو کې سخت سیلابونو د جام چلی له ګواښ سره مخ کړی. جام چلی ته څیرمه یو کلینیک دی چې هغه هم له بده مرغه د ویجاړېدو په حال کې دی. یو هوټل چې جام چلی ته د تللو کسانو لپاره جوړ شوی و هغه هم یو څه تخریب شوی او لږ تر لږه تیره ورځ د جام چلی 10 متره تر اوبو لاندې و چې له بده مرغه د طالبانو حکومت او یونسکو ورته هیڅ ډول پام نه دی کړی.
د غور ولایت مرکز فیروزکوه ښار اوسیدونکي امیرزاد مرشد ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونه د مینار جام دواړو خواو ته چې د دوو درو ترمنځ دی په ډیر شدت راغلی دی.
در این روزای اخیر سیلاب ها و زیاد شدن دره هریرود در اون موقعی که مینار جام در وسط
په هریرود سین که سیلابونه او دو اوبو زیاد والی په دسل که چه ده جام چلی ده دو درو ترمنز واقع دی او سیلابونه لدوار خواهو پیش ده تیریجی ده ده چلی ده نریدو لامل بسی. زه د غور ده یو اوسیدون که پتوگه لطولو مرستندویو او کلتوری بنسطونو دغه تاریخی عبادتو ته د پاملرنې غوښتن کایم.
په غور ولایت کې یو شمیر فرهنګیان هم دغه لرغونی چلی د نړیدو په اړه اندېښمن دي. له دې ډلې ولیشا بهروایی چې نو وسونه هم د جمهوریت په دوران کې د دې چلی د ساتنې لپاره کافی اقدامات شوي دي.
در حال حاضر هم قراره که تصویر بر ما رسیده سخت متاثر هستیم.
اوس مهال د هغو عکسونو له مخې چې موږ ته رسېدلې ډېر خوشینه شو. که په دې برخه کې پر وخت او دقت اقدام ونه شي ښایي د افغانستان د زرنده تاریخ دغه ویاړلي او ارزښتناکه اثر د تخریب او یا بشپړ ویجاړېدو شاهدان اوسو. که دا څلی راولوېدو موږ به وړاندې تاریخ ته هېڅ ځواب ونه لرو.
په غور کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوي عبدالحی زعیم هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې سیلابونو د جام چلی تخریب او له منځه وړلو له ګواښ سره مخ کړی او زیاته یې کړه چې دوی سیمې ته د څېړنو لپاره یو پلاوی لیږلی دی.
بررسی منار جام به سوی اعظام شدن.
هغه ټیم چې پرون د جام چلی د څېړنې لپاره ساحې ته لیږل شوی و نن سهار راورسید. هغوی به وګوري چې موږ څه کولی شو او د هغوی د راپور له راوړلو وروسته به اقدام وکړو.
منار جام چې د هریرود سیند او جام سیند ترمنځ موقعیت لري له 3.5 مترو ډیر لوړوالی لري او په 1903 او 1202 میلادي کلونو کې د غوریانو په دوره کې د سلطان غیاث الدین غوري لخوا جوړ سو. دا چلی شاوخوا 22 کاله وړاندې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د نړیوال کلتوري میراث په توګه ثبت سو. دا په داسې حال کې ده چې تېر لمریز کال په هرات ولایت کې پرله پسې زلزلو د هرات جامع جومات، اختیار الدین کلا، منارونو او یو شمېر نورو تاریخي ځایونو ته زیانونه اړولي وو.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
ال پاکستان د راپورونو لمخې په ورستیو څو ورځو کې شاوخوا 1.5 زر افغان کډوال راستل شوې دي. د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری د کډوالو لپاره UNHCR له پاکستان د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو په اړه په خپل اونیز راپور کې ویلي چې د مې له 12 متر 13 شاوخوا 2000 افغان کډوال لیستل شوی چې پکې یو او یا فیصد د پی او آر کارتون هم درلودل. اخوا راستن شوی افغان کډوال له بیکاری او د ژوند له سختو شرایطو شکایت لري. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي یوازې د ساور له 20مې څخه تر 29مې نیټې پورې 1440 نوي افغان کډوال له پاکستان څخه افغانستان ته په جبري ډول راستنه کړل شوي دي. یاد وزارت په خپل اکسپانه لیکلي چې دغه کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستنه کړل شوي وو. په ورته وخت کې کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR له پاکستانه د افغان کډوالو د بیرته ستنیدو په اړه په خپل اونیز راپور کې ویلي چې د میاستی له 12 څخه تر 13 پورې شاوخوا 2026 کسان ستنسوي چې یو او یاسلنه پی او آر کارتونه لري. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو د پالیسۍ دوام چې د 2023 کال په نومبر میاشت کې پیل شوی او لا هم دوام لري. په پاکستان کې میشت افغان کډوال چې له ډیرو کلونو راهیسې په دغه هیواد کې اوسیږي له ډیرو اندېښنو او ستونزو سره مخامخ کړي دي. له دې ډلې د پاکستان د بلوچستان ایالت د بټیزي سیمې یو افغان کډوال ولی ازادي راډیو ته وویل
کار ژوند او مکتب د چنانو سکولونو دا ګډه سره بیا ځای کیږي. بیا راته مشهیم نشته یو پټ مزکم د لرو کندوز کې وسیږو او مزکم نه لرو مشخصه پلان
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې نه غوښتل پراپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې له دریو کلونو راهیسې په یاد هیواد کې اوسېږي خو د پاکستان د حکومت د فشارونو له امله ښار او بازار کې په اسانه توګه تګ راتګ نسي کولای.
ستونزې دومره زیات شوي چې داخل پاکستان کې د یو ښار څخه بل ښار ته تګ ستونزمن دی د افغانانو لپاره. بالاخره وضعیت تر دې حده رارسېدلی چې افغان کډوال د رواني ناروغۍ ښکار شوي. که همداسې د افغانانو جبري اخراج ادامه ولري، دا به د کډوالو حقوقو او بشر حقوقو ضد عمل وي. راتلونکي کې اندېښنه دا ده چې افغان هېواد کې د بیکارۍ کچه له مخکې څخه زیاته وه، او د افغان کډوالو په جبري اخراج سره به نور هم د بیکارۍ کچه اوج ته ورسېږي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د طبیعي پیښو د زیاتوالي او بې وزلۍ له امله زیاتو بشري مرستو ته اړتیا لري. سربیره پر سیلاب ځپلو چې کورونه، څاروي، ځمکې او نور شتمنۍ یې له لاسه ورکړي، په دې وروستیو کې له پاکستان نه خپل هیواد ته ستانه سوي افغان کډوال د خپل ژوند له بد وضعیته شکایت کوي. میدان وردګو ولایت اوسیدونکی او افغان کډوال فیض الله ایوبی چې دوه میاشتې وړاندې له پاکستانه ایستل سوی، ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې کاروبار نه لري او ژوند یې له سختو ستونزو سره مخامخ دی.
کورونو څخه یې وایستلو او هلته هم هر څه پاتې شول. موږ افغانستان ته راغلو. افغانستان ته چې کله راغلو نو موږ خو کورونه نه لرل. نو اوس دلته یو زړو کورو کې ژوند کوو چې هیڅ د ژوند کولو دپاره آماده په افغانستان کې و. اقتصادي وضعیت بیخي په صفر روان دی. کارونه نشته د ژوند کولو دپاره، هیڅ نه ده برابره. نو اقتصاد بیخي په صفر دی. هر څه پکې لوړ دي، قیمتونه لوړ دي. په سخت حالت کې موږ پلن روان یو.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR او د کډوالو نړیوال سازمان IOM تر دې مخکې اندېښنه ښودلې وه چې په پاکستان کې میشت افغانان د پولیسو له ځورونو او خپل هیواد افغانستان ته له ستنېدو وروسته له بیکارۍ او بیکورۍ سره مخامخ دي. د پاکستان حکومت په لومړي پړاو کې د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسنادو افغان کډوالو جبري ایستل پیل کړل، چې په ترڅ کې یې تر نیم میلیون ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل. د یادونې ده چې د کډوالو نړیوال سازمان تر دې مخکې ویلي وو چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې له ایران او پاکستان څخه تر یو نیم میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم ورزو رفته د راپورونو په اساس لکه چې اسرائیلو د غزې په رفح ښار باندې بریدونه پیل کړي دي، لږ تر لږه 300,000 کسان فلسطینیان له دغې سیمې کډه کولو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو، امریکا او ګڼو هیوادونو له پرله پسې غوښتنو سره سره لا هم په غزه کې د اسرائیلو بریدونه په تیره بیا په رفح کې دوام لري. په دې اړه پام وکړئ. اسمت ساروان رپورت.
د فلسطین لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې مشر فیلیپ لازاریني وای په رفح کې د اسرائیلو د پوځي عملیاتو لپاره فلسطینیان په پراخه کچه بې ځایه شوي دي. هغه په خپل ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلی چې د می لشپژمې راهیسی کله چې اسرائیل په رفح کې عملیات پیل کړل، د رفح نږدې نیمایي وګړي چې 300,000 کېږي سړکونو ته راوتلي او تیشي ته اړ شوي دي. د زیاتکړه د فلسطینیان هغو سیمو ته تشدیدلی دي چې د اوبو مناسبه سرچینې او روغتیایي اسانتیاوی نه لري. د جمعې په ورځ ډیرلس اروپایي او آسیایي هیوادونو په یوه لیکې له اسرائیلو څخه وغوښتل چې پر رفح ښار پراخ بریدونه ونه کړي. تر دې مخکې امریکا په وار وار له اسرائیلو غوښتي و چې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره له پلانه پرته په رفح کې پراخ پوځي عملیات پیل نه کړي. اینی شاهدانو هم پرون شنبه د غزې په شمال کې د کمال ادوان روختون په څنډه کې د اسرائیلو د هوایی بریدونو خبر ورکړی دی. د اسرائیلو پوځ وایي هوایی ځواک په غزې کې تر اویا ډیر هدفونه په نښه کړي. په عیني حال کې اسرائیلو ادعا کړې چې د رفح په ختیځ کې د دوی د ځمکنیو ځواکونو په بریدونو کې د حماس د افراطي ډلې 50 غړي وژل شوي او لسګونه تونلونه یې کشف کړي دي. حماس د امریکا د متحدو ایالاتونو او اروپایي اتحادیې له لورې ترهګره ډله ګڼل کیږي. له بلې خوا د حماس پوځي څانګې قسم لیوا ادعا کړې چې د اسرائیلو په اسقلان بندر یې توغندي توغولي او د غزې ترنګ په شمال کې د جبالیې د کډوالو په کمپ کې د اسرائیلو د قوماندې مرکز هم په نښه کړی دی. د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د رفح پر ختیځ له هوایي او توپچي بریدونو سره هم مهاله جنگي الوتکې د مصر پولې ته نږدې د غزې پر دغه ښار له پاسه الوتنې کوي. اسرائیل شمنه کړی چې پر رفح کې به چې د حماس وروستۍ مورچې غني د دې سخت دریځ ډلې پاتې ځواکونو ته ماتې ورکړي. په رفح کې فلسطینی سرچینې وایي چې اسرائیلي ځواکونه د السلام، جنینا او همدارز د مصر د پولي پوجدو کې په فلادلفیا کې متمرکز دي. قاهره چې د اوربان په خبرو کې د منځګړي په توګه ګډون لري وایي چې که اسرائیل فلادلفیا ونیسي نو ممکن د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1999 کال د سولې تاریخي تړون سرغړونه وي. د مصر او اسرائیلو ترمنځ په 1999 کال کې د سولې د تړون له مخې د فلادلفیا یا صلاح الدین محور د دواړو هیوادونو د پولو ترمنځ حایله سیمه ګڼل کیږي. د دې تړون له مخې د رفح ښار د لارې نیول او د فلادلفیا په محور برید د مصر په خاوره باندې تیری او له دې موافقې څخه سرغړونه ګڼل کیږي. د اسرائیلو د رسمي شمیرو له مخې د 2023 د اکتوبر په اومه پر اسرائیل د حماس په حمله کې شاوخوا 1200 کسان چې ډیری ملکی وګړي وو وشل شول. د حماس تر کنټرول لاندې سیمې د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرائیلو په ځوابي برید کې په غزه کې لښته لږه 15,386 کسان وژل شوي چې ډیری ولسی وګړي دي. له خبرنو ور اخوا
په افغانستان کې یو شمېر ښځې انجونی وایي له زده کړو او کار څخه د بې برخې کېدو له امله د کتاب لوستو ته مخه کړې او د پخوا په پرتله ډېره مطالعه کوي. د دوی په ټکو د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځیو او پوهنتونو د دروازو تړل کېدل د دوی د زده کړې او علم د ترلاسه کولو مخه نشي نیولی. اخوا یوه میرمن چې آنلاین کتاب پلورنځی لري وایي ډېری پیرودونکي ښځې او نجونې دي چې له زده کړو او کار څخه بې برخې دي. جزئیات به له ثنا کاکړ واورو.
په افغانستان کې د کار او زده کړو څخه یو شمېر بې برخې ښځې او نجونې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا پر دوی بندیزونه د دې لامل نشي کېدای چې له علم او پوهې څخه زړه تورې شي. دوی وایي که څه هم اقتصادي ستونزې لري خو هڅه کوي چې خپل ډېر وخت په کتاب لوستلو تیر کړي. د هرات ولایت اوسیدونکي بهاره چې د ګرافیک څنګه څخه فارغه ده وایي چې د پوهنتون څخه د فراغت ورځ یې د طالبان حکومت لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړلو سره برابره وه. نوموړی وایي د طالبانو د حکومت په دې حکم د هغې ټول پلانونه له منځه ولاړل، خو کتاب ویل او مطالعه د زده کړو د هغو فرصتونو پر ځای یو ښه بدیل ګڼي چې اوس یې نه لري. بهاري ازادي راډیو ته وویل
وروسته له هغه چې بیکاره شوم د یوې سالمې او ګټورې بوختیا په لټه کې وم، بیا مې کتاب ویل پیل کړل.
بهاري زیاته کړه هغه ډېر ناولونه او د ارواپوهنې کتابونه لولي. د جوزجان ولایت اوسیدونکي فاطمه د ښوونځي په لسم ټولګي کې وه چې د طالبانو حکومت د ښوونځیو دروازې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو پر مخ وتړلې. هغه هم وایي چې ډېر وخت کتابونه لولي.
در شرایط فعلی که نه په دغه شرایطو کې چې نه ښوونځی شته نه پوهنتون او نه کورس، تر ټولو ښه دا ده چې مطالعه وکړو. په مطالعې سره د خپلې پوهاوي کچه لوړه کړو. که ښوونځی یا پوهنتون نشته کتاب خو شته.
د کابل اوسیدونکي عدله هم مطالعه له زده کړو څخه د بې برخو لوستو نجونو او میرمنو د درد آرام بخونکي بولي. هغې ازادي راډیو ته وویل
ډېری نجونې خپل هغه درد په مطالعه باندې تسله کوي. زه خپله په لومړۍ کې یعنی کله چې کار بند سه، تحصیل بند سه، مکتبونه پوهنتونونه بند سول، نو ما دومره بد احساس درلوده چې ما خپل ټول کتابونه ټول کړل، یعنی داسې ځای ته مې وړل چې نور مې مخې ته رانه شي. خو دې حالت ډېر دوام رانه وړ. ما فکر وکړ که دوی د مکتب او پوهنتون دروازې وتړي زموږ د بصیرت سترګې هیڅکله نشي تړلی.
خاطره جامې چې له تیرو دریو کلونو راهیسې په آنلاین ډول کتابونه پلوري، ازادي راډیو ته وویل چې ډېری پیرودونکي ښځې او نجونې دي.
په دې دریو کلونو کې چې زه کتابونه پلورم، ډېری هغه میرمنې دي چې دا مهال کوم مصروفیت نه لري او مطالعې ته یې مخه کړې ده.
دغه ښځې او نجونې په دې باور دي چې د مطالعې له لارې کولی شي د خپل د پوهاوي کچه لوړه کړي او هغې پوهې ته ورسیږي چې دوی دا کوي د طالبانو حکومت ورته د رسېدو لپاره د ښځو او نجونو مخه نیسي. خو په ورته وخت کې دوی اندېښمنې دي چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل به د بېلابېلو علمي درجو د ترلاسه کولو لپاره د دوی مخه ونیسي. که څه هم د طالبانو حکومت ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ یې له شپږم ټولګي څخه پورته د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د هغوی پر مخ تړلې دي. همدارنګه ښځې په ډېری دولتي دفترونو، ټولو نادولتي دفترونو او سینګارتونونو کې د کار حق نه لري. له ګڼو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره سره د طالبانو حکومت د دغو بندیزونو او محدودیتونو د لیرې کولو پریکړه نه ده کړې.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد الرحمن د غزنی ولایت یکل سوالی بالای کله ما وختنه د سمخ کلی کې هیڅ مکتب نسته، نه د انجونو نه د هلیکانو. موږ ته یو رسمي مکتب راکول سي او آینده مو ماشومان ټول زده کړې وکړي. پیلن تقریبا 1200 کوره به کله یو، هیڅ نه مکتب سته، پکې نه د انجونو مکتب سته، نه د هلیکانو مکتب سته. مهرباني.